آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم دومه پختو خبرونه اوریدو ته سلیم شئ پروانه خبرونه کې د خبرونو سرټیکی بشپړ خبرونه رپورټونه او پسې د آشنا سپورتس ونیز خبرونه اوري اوس هم پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
ملګری ملتونو په افغانستان کې د جګړو لوجه 1.2 میلیونه خلک د خپل کورونو نه بي ځای شوه دي افغان ځواکونو د جانخیل ولسوالۍ بیرته له طالبانو ویلېوله او اوباما غواړي چې په شمالي کوریا بندیزونه نور هم سخت کړي
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونه له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو له افغان خبرې اعلانونه د ملاتړ ادارې وی چې د 2008 کال په افغانستان کې د خبرې اعلانولو لپاره تر ټولو خونړی کار د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری ګوندما ډانلډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس دواړو د کارګر ورځې زیاته برخه په اوهایو کې تیر کړه خو د دیموکراتي سیالۍ نوماندې هیلری کلینټن څه وکړل دا به په رپورټ کې روښانه شي رپورټونه وروسته اوري او سرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم ملګری ملتونو په افغانستان کې د جګړو له وجه 1.2 میلیونه خلک د خپل کورونو بې ځای شوه دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر سټیفن اوبراین د همدې میاشتې په شپږمې او مینیټي افغانستان ته ځي چې د جګړې له وجه خلکو ته رسیدلې زیان او دا چې بشری خیریه موسسه ورسره څه ډول مرستې کوي په خپل سترګو وګوري د ملګرو ملتونو د معلوماتو مخې یوازې د همدې کال د پیل راهیسې 209,000 خلک د جګړو له وجه بې کوره شوه دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په شهرنو سیمه کې د پاملرنې په نامه د مرستې رسونې یوې امریکایي موسسې باندې په برید کې درې بریدګر وژل شوي او شپږ ملکیان ټپیان شوي دي په کابل ښار کې د ملي دفاع وزارت سره نږدې د تېرې ورځې د چاودنې او ځانمرګي برید نه وروسته تېر شپه ناوخته شاوخوا 11 بجې د دغه ښار د شهرنو په سیمه کې وسلوالو د مرستې رسونې په یو دفتر برید وکړ وسلوالو بریدګر د پاملرنې موسسې دفتر ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره د سهار تر 10 بجو پورې جګړه وکړه د پکتیا ولایتي چارواکي افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ مرکز سره تر رسیدلې دی او د سیمې وضعیت افغان ځواکونو په خپل ولقه کې خسي په ګردیز کې د پولیسو د 303 سپینغر زون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد نن سهار خبر اعلان ته وویل چې د ولسوالۍ د برتنیولو په عملیاتو کې تیر شپه 12 وسلوال وژل شوی دی او ګڼ شمېر یې ټپیان دي د سعودي عربستان ستر مفتي عبدالعزيز وایي چې ایرانیان مسلمانان نه دي د خاغلی عبدالعزيز دغه څرګندونه نه یو ورځ مخکې د ایران ستر مسیبي مشر آیت الله خامنئی ویلی و چې د سعودي چارواکو تیر کال د حج په دوران کې حاجیان وژل دي د مکه خبری اجانس نن د سه شنبه پر ورځ د مفتي ولعظم شیخ الشیخ له قوله ویلی دي چې د خامنئی دا ډول تورونه د هغوی لپاره د حیرانۍ خبر نه ده ځکه چې ایرانیان د زردشتیانو اولاد ده او زردشتیان مسلمانان نه و عبدالعزیز الشیخ ویلی دی چې د اسلام او په ځنګړ ډول د سنی مذهب مسلمانانو سره د ایرانیانو دښمنی د پخوانه ده د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي په شمالي کوریا د بندیزونو سختول غواړي او په دې حق لبه د ملګر ملتونو سره په ګډه کار وکړي کاغلی اوباما د څرګندونې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د تازه ازموینو په ځواب کې کړی دی جمهور رئیس اوباما وایي چې د توغندیو د ازموینه پرونکې اقدام و او د نړیوال قوانینو سرغړونه ده اوباما وویل چې دا کار شمالي کوریا نور هم منځوي کوي خو زیاته کړه که چیرته د دې هیواد حکومت خپل کړه وړه بدل کړي امریکا ته چمتو ده چې خبرې ورسره وکړي په عربي متحده اماراتو کې یو تن نیول شوی دی چې غوښتل یو امریکایي وژنې د عربي متحده اماراتو دولتي خبري ایجنس وایي نیول شوی کس 29 کلن دی او غوښتل چې یو امریکایي تبه په موټر وهي او وژنې د ابوظبي ملي ورځپاڼې نن د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ولیدي چې ګمان کېږي دغه کس به په سوریه کې د جبهت الشام ډلې ته د وفاداری لوړه کړې وي د ورځپاڼې په راپور کې ویل شوی دی چې مشکوک کس ښایي د نورو بریدونو پلان هم درلود داسې ویل کېږي چې هغه غوښتل په ابوظبي کې د سکای نیوز په عمومي مرکز او په دوبۍ کې د العربیه تلویزیون په شبکو بریدونه وکړي نیول شوی کس چې د عربي متحده امارات اوسیدونکی دی د راتلونکي دوشنبه پر ورځ به محاکمه شي. په دولتي مطبوعاتو کې د امریکایي او دغه مشکوک کس نوم نه دی اخیستل شوی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ازبکستان د پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف پر ځای ناستي غږ کړی دی چې د هغه جدي تګلار او پالیسي د روانه وساتي. د ښاغلی پوتین دغه خبره اشاره داده چې د ازبکستان راتلونکي ولسمشر باید ټول واک پلاس کې واخلي او کور دننه مخالف سیاسي ډلې هم تر فشار لاندې وساتي. ښاغلی کریموف چې د جمعې پر ورځ د 28 کلونو په عمر مړ شو په منځني آسیا کې د اسلام پاله سخت دریزه سرسخت مخالف و. کریموف د سرسخت پالیسۍ سره سره بیا هم د امریکا او روسیې ترمنځ سړی کې پاړیکو کې خپل انډول ساتلی و. خو د بشري حقونو ځینو ډلو پر ازبکستان کې د اورپاکو پر ضد سخت چلند له کبله انتقادونه کول. او وروستی خبر دا چې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دودرته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د ښکنځل کولو له کبله خواشینی ښودلې ده. ښاغلی دودرته جمهور رئیس اوباما ارمونه یې بللی و او په غبرګون کې یې سپینې مڼې هم له هغه سره د ولسمشر اوباما پلان شوی ملاقات لغوه کړ. د فلیپین جمهور رئیس وایي له دې کبله خواشینی دی چې د ده سپکې سپورې د امریکا پر ولسمشر شخصي برید و. د سې شنبې په ورځ په همدې اړه ښاغلي دوترته له دفتره یوه اعلامیه هم خپره کړله. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې زموږ لومړنی هدف د بهرنۍ تګلارې جوړول دي او دا چې د امریکا سره پخه ملګرتیا لرو. ولسمشر اوباما د خپل فلیپیني سایل د دغو سپکو سپورو په غبرګون کې وویل چې هغه جالبه سړی دی. خو سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر اوباما له دوترته سره خپل پلان شوې غونډه لغوه کړله او د هغه غونډې وخت یې جنوبي کوریا ته ورکړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. له افغان خبريالانو نه د ملاتړ اداره وی 2014 کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د دغه ادارو د شمیر لمخې په روان ایسوي کال کې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی او یا په حساب چوي چې په دغه پیښو کې لږ تر لږه لس نه خبريالان وژل شوي دي. نور تفصیل د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې اورو.
له افغان خبريالانو څخه د ملاتړ ادارې وایي 2014 کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د دغو ادارو د شمیرو لمخې په روان ایسوي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د زور زیاتی او یا پیښې ثبت شوي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه خبريالان وژل شوي دي. د افغانستان د خبريالانو د هماهنګۍ مرکز مشر بشیر هاتف نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د هغوی څېړنې ښیي چې د خبريالانو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې 30% دولتي ادارې مسؤل دي.
برخورد نادرست برخی
از هغه ول د یو شمیر حکومتي چارواکو ناوړه چلند د خبريالانو پر وړاندې د زور زیاتی یو عمده برخه جوړوي. له خبريالانو سره د دولتي ارګانونو د زور زیاتی کچه کال په کال لوړیږي. شاوخوا 30% زور زیاتی چې له خبريالانو سره شوی زموږ د سیړنو پر بنسټ د مختلفو دولتي ارګانونو لخوا شوی دی. ښاغلی هاتف د افغان خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون د حکومت لخوا توشي شوی خو لا تر اوسه په افغانستان کې عملی شوی نه دی. هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اصلاح او عملی کولو ټینګار وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان خبريالان هم په خپل کاري چاپیریال کې د حکومت او د هغوی د مخالفینو پر ګواښ اندېښنه ښیي. په کابل کې آزاد خبريال سلیمان نوري امریکا غږ ته وویل
په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې کاري ساحې ته ځو خپل ځان مسؤول نه احساسوو. حتی دا چې د لوړپوړو چارواکو څخه هم خبريالان ګواښل کېږي. بل دا چې وسلوال مخالفین هم د خبريالانو په وړاندې لوی ګواښ دی. د دواړو لوریو څخه خبريالان
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د سارنې کمیسون له ټولو حکومتي ادارو سره کار کوي چې دغه قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي او هغه ستونزې چې اوس د خبريالانو د کار پر وړاندې پرتې دي له مخې پورته کړي. د دغه وزارت وایاند هارون حکیمي امریکا غږ ته وویل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د سارنې کمیسون تازه په کار پیل کړی او زیاته کړه چې ژر به د هغوی له کار څخه مثبتې نتیجې ترلاسه شي.
د دغه قانون موثریت او د دغه کمیسون چې د قانون پر اساس جوړ شوی دی د کار ارزونې ته لا ډیر وخت لرو. دغه کمیشن تازه په کار پیل کړی دی. او باید یادونه وکړو چې مستقل کمیسیون دی. اطلاعات او فرهنګ وزارت یوازې د دغه قانون په طرحه کولو او دغه راز د تصویب په پروسه کې ونډه درلودلې ده او کمیسیون ته د امکاناتو په برابرولو کې ونډه درلودلې ده. موږ مطمئن یو چې کار به ډیره مثمره نتیجه ولري.
په همدې حال کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ مسؤلینو د یو راپور په خپرولو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد په ناامنو سیمو کې د خبریالانو د مسؤلیت په وړاندې